په یو انتقادي نظر نوې معلوماتې پکې اضافه کړه، یو څه چې غلط ورته معلومه دا هغه به کم کړي وي، او نوې شاعران یې مرزیات کړه، د یو چا چې شعر نه و شعر یې ورسره ځای کړی، خو دغسې یو کار یې کړی و چې تقریبا سړی د یو تالیف قدر ته زحمت ایستلی. استاد،
او دا وروستي درې ټوکه څلرم پنځم او شپږم
په هغه وخت کې الفت صاحب رئیس و، تر درېیم ټوکه پورې د پښتو ټولنه بیا رښتین صاحب رئیس شوی و. دا رښتین صاحب یو ورځ ما ته وویل چې دا سلسله دغه د پښتو ټولنې نه پاتې ده، دا کار کته وکړي. ما وی استاد هغه نورو ټوکونو باندې دلته د سجمی کار کېده، او یوازې یو تن نه، او یوازې به څنګه وکړی شم. هغه وی نه، اوس د پښتو ټولنې ټولو غړو ته ځان له وظیفې ټاکل شوي دي، او که ته یوازې دا کار واخلی نو دا بلا خیر شي. او د آمر و مامور خبره هم و، د استاد و شاګرد او د مشر او کشر خبره هم و، نو ما ډېر اصرار ونه کړ. یعنی ما ته سخت ښکارېده دا کار چې زه وکړم، خو ومې مانه د خدای په توکل شروع مې وکړ. بیا دا سالورم ټوک د دیارلس او شپږ پنځوسم کال په دې آخره کې مطبعې ته لاړ، او د دیارلس او پنځوسم کال په دې اوله کې بیا مطبعې نه ووت، له چاپه ووت. دا کار بیا ما کړی و، نو ما که کوم تغییر پکې راوستی هغه دا و چې په پخوانو ټکونو کې د هر شاعر د پیژندنې ماخذ نه و ښودل شوی، او ما بیا د هر شاعر د هغه پیژندنې په پای کې خپل ماخذ بیا پکې ښودلی، او دا مې ضروري، حتی دا مې ضروري خبره ګڼلې ده.
استاد، په دې کتاب کې وروستۍ معرفي شوې شاعره مستوره د شال ده، او دلته په سر باندې لیکلي دي شپږ سوه پنځه څلوېښتم، یعنی دا شپږ سوه پنځه څلوېښتم شاعر دی چې معرفي کېږي.
د اول ټوک نه نیولی تر اوسه پورې همدا شمېره.
او دا ترتیب بیا څنګه دی د دې شپږم ټوک؟ آیا هغه څوک چې ډېر پخوا وفات شوي دي هغه مو اول راخیستی دي، او چې نسبتا وروسته وفات شوي دي آخر ته، که نه دا هم دی تصادف لمخې؟
نه، دا تصادف نه ده، او د وفات د نېټې لمخه په ترتیب ده.
استاد، پښتانه شاعران خو ډیر دي، نو څنګه د نورو ټوکونو د برابرولو نیت هم لري یا مکار پې کړی دی؟
دا چې کله چې ما پنځم ټوک چاپاو، د پنځم ټوک په مقدمه کې ما یو ډول یو تعهد غوندې ورکړی و چې شپږم او اووم به هم برابروم. نو شپږم خو دا ده چې تاسې لاس کې ده، ووم هم ما تیار کړه، دې پسې دا چې چاپ شو ووم مې سپارلی د افغانستان د علومو اکاډمۍ ته. بیا په ووم کې نور زما تعهد نشته، ځکه چې یو خو زه خپله سپینګیری شویم او نور کارونه هم لرم، او بل چې دا خو لوی کار ده، دا د یو سړي کار نه ده چې ټول ټوکونه ولیکي یا باید لیکلی وای. نو په دې ووم کې په مقدمه کې ما یو وړاندیز کړی ده، وړاندیز مې دا ده چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې یا د ژبو او ادبیاتو د مرکز په چوکاټ کې یا ځان له د تذکره لیکنې یوه اداره موجوده وي، رسمي علمي اداره، څېړنیز اداره وي چې څو تنه پکې کار وکړي، د ټولو ولایاتو او د ټولو سیمو، حتی او دغه اداره داسې سیمې سره تقسیم کی، هم د وطن سیمې هم بهر، چې بیا محققین او څېړندویان هلته کار وکړي او سوانې ټولې کی. او بل دا ده چې ما وویلې چې مثلا په شلم کال کې اول ټوک لیکل شوی، کېدای شي چې د یو شاعر په باره کې تر هغه وروسته نور نوي معلومات هم لاسته راغلي یا راشي، نو بیا همدغه اداره دا کار هم تنظیم کړي چې دا نوي معلومات راځي او هغه اضافه شي او معرفي شي. د دې ګټه دا ده، یوه مهمه ګټه دا ده، چې دا تذکره خپله خو یوه خبره ده، د یو شاعر قدردانی ده چې چاپ شو په کومه مجله کې یا په کوم کتاب کې، مګر په حقیقت کې دا یو ریفرنس ده د شعر او د شاعرۍ په مختلفو زمانو کې د مختلفو اشخاصو، او دا ریفرنس بیا د ادبیاتو بالخصوص د شعر د تاریخ او د وطن د تاریخ په باره کې معرخ ته لارخی، رناخی، مواد پلاس ورکی، اسناد پلاس ورکی. نو دا چه یو مرکزی اداره وی او دا د پختنو شاعرانو سی چه پاتی مان خود دیر پاتی دی، دا چه ما سلور تو کلی کلی دا خود یو تند پار البته زباید پی کلانکاری وکم، مگر د قوم د پاره د وطن د پاره د بیخی جزئی خبره د دازما کار پکې اس کار نه د ډیر پاتې دي، او نور به هم را پیدا شي او هغه بشي نو یو اداره ضروری بوله.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
فریدا سیفی دا ځل یو کوچنی حکایت راته لري چې نوم یې دی د یو بزرگ هدایت کوونکی.
چا ویل چې څنګه هدایت شوی، لارخون کې د څوک؟ د ورته ویل څلورو کسانو هدایت راته کړی دی. یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیریدم او لار مې ځینې چپه کړه چې هسې نه خلک مې د ده په خوا کې وویني. د ده چې را پام شول آواز یې راباندې وکړ، ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تورمخې او څوک سورمخې وي. یو بل زلمی په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. ده راته وویل تا چې په احتیاط ګامونه اخیستی دي نه یې پرېوتلې. یو بل لرخون کې مې یو ماشوم و، بله ډیوه یې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل د رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ماته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې، ته راته ووایه د رڼا چېرته لاړه. یو بل ځل یوې کاسیری راته هدایت وکړ، هغه چې ډېره ښکلې وه، راغلې وه چې خواله راسره وکړي، له خپلو دردونو مې خبره کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کا بیا غږېږه. کاسیری راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس زما په لیدو ویرېږې چې هغه به هیر کړي. یو هغه کس چې زموږ په ادبیاتو کې ډیر یادیږي او د اتل په سترګه ورته کتل کیږي، حسین بن منصور حلاج دی. منصور څوک و؟ په څنګه زمانه کې اوسېده؟ څه یې وکړل؟ ولې اعدام شو؟ څنګه اعدام شو؟ استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په خپرونه کې دغو او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
د منصور په ژوند کې ابهام هم شته، ستونزې هم شته. هغه افسانه چې د منصور په باره کې جوړه شوې دي په هغې کې هم ډېرې خبرې کېدلی شي. زموږ بحث به د ټولو حوصله ونه لري، مګر په یو ټکي باندې به فکر کوم چې زه او ته دواړه سره قانع شو چې زموږ په سیمه کې، په شرق کې او خصوصا په افغانستان کې فکر ته په شکل ورکولو کې به تر منصور ډېر کم کسان پورته ځای ولري. هر څوک د منصور او د دار خبرې کوي، د دار او د پړي خبرې کوي. اورنګزیب او شاه جهان غوندې اشراف صدقه شه تر منصور غوندې ناداف. نو که د اپلاتون په اندازه منصور مهم نه وي زموږ د فکر په شکل ورکولو کې، تر هغه به کم هم نه وي. نو له دې امله فکر کوم چې د فکر او فرهنګ په سرلارو کې په منصور باندې بحث بې ځایه بحث نه دی. منصور حلاج په 244 هجري قمري کال کې د فارس په جنوب کې د بایزا په سیمه کې د تور په نامه په یو خارګوټ کې زیږیدلی دی. نیکه یې زردشتي و، پلار یې مسلمان شوی دی او بیا د پلار سره په عربي سیمو باندې ډېر ګرځېدلی دی. عربي ژبه یې تر کمال تر حده زده کړې ده. د منصور د زیږیدو کال د هارون رشید د پاچاهۍ وروستی کال دی. په دغو وختونو کې چې منصور ژوند کوي، د عباسي امپراتورۍ د قدرت د اوج کلونه دي، نو د عربي مشرتابه په مقابل کې ځینې حرکتونه هم پیدا شوي دي. نو د منصور د ځوانۍ په کلونو کې د زنګیانو شورش یا انقلاب کیږي چې منصور د هغې شاهد دی او د ځینو په وینا په هغې کې برخه هم اخلي.
زنګیانو د منصور افریقایان دي،
افریقایي غلامان دي چې راغلي بغداد ته او دلته میشته شوي دي او د غلامۍ نه یا آزاد شوي دي یا په نیمه آزاد حالت کې ژوند کوي، مګر یوه د بغداد غریبه طبقه ده. په دغه وخت کې دوی شورش کوي. په 2001 کال کې د زنګیانو شورش ماتیږي او ډېر کسان په دې کې وژل کیږي. په دغه وخت کې منصور خپل د زده کړو جریان ته دوام ورکوي، انانوي زده کړې کوي، مګر ډېر زر د ډېرو غټو صوفیانو سره مخامخ کیږي. د ده ډېر نږدې استادان جنید بغدادي دی چې د تصوف په برخه کې ډېر لوړ مقام لري او سهل تستري. منصور په ځوانۍ کې په عربي سیمو کې بغداد کې په فارس کې زده کړې کوي او د زده کړو په جریان کې د حتی تر قزاقستان هم سفر کوي. د سهل تستري سره شاګرد کیږي. تستر په قزاقستان کې وخار دی او همالته د یعقوب الاقطا سره واده کوي. بیا په 280 هجري کال کې چې د تقریبا د شپږویشتو کلو دی، حج ته ځي او یو کال په مکه کې د حرم مجاور کیږي. په دغه ځای کې د په فکر کې یو بدلون راځي. هغه افکار چې د خپل استادانو جنید او سهل نزد کړي وو، د هغه په ښکاره بیانولو کې هیڅ ډول محدودیت نه مني او ځینې خبرې ډېر ښکاره کوي.
او استاد منل د منصور پیسې کې شاعرانو هم دا خبره کړې ده چې د اشتباه دا و یا کار دا و یا ځنګړنه دا و چې رازونه به افشا کول. تاسو دغه خبرې ته اشاره کوي؟
دا د حرکت لومړی برخه ده چې د رازیو هغه خبرې چې صوفیانو پټي سره کولې، د پخکاره ډول کوي، پخکاره مریدان لټي او په دغه جریان کې د خپل استادانو د قهر موجب هم ګرځي، خپل خسر د نه خپکیږي او د په یو ډول د ځان نشړي. په دغه حالت کې په بغداد کې دته صحت انګیږي، خپل ملګری خپل دوستان ته نه خپدي، د روشونو ملاتړ نه کوي او د رازی شرق خواته یو ډیر اوږد سفر کې 15 کلن سفر چې خراسان ته رازی او د افغانستان په شمالي سیمو کې په ماورا النهر کې ګرځي، په ډیرو ځایونو کې تبلیغات کوي، مشهورت پیدا کوي.
د شرق ته دوم سفر شونه
یو خاغه زده کړ سفر او
چې وادم کې کړو
دا لومړی لوی سفر دی چې 15 کال دلته تیری او په دې جریان کې د خراسان د تصوفي مکتبونو سره او د نور مذاهب سره هم یو څه آشنا کیږي. بیا زی دویم سفر مکی ته کوي او هلته په ځان باندې ګڼ خلک راټولوي. د سویل کې چې په دې دویم سفر کې 300 کسان ورسره ملګري دي. نو له همدغه وخت نه د سره تضادونه نور هم شدت پیدا کوي. د دویم سفر وروسته د بیا هم شرط رازی دا واری د هند خواته او د باسین په غاړه باندې ډیر عمر تیری، په ملتان کې وسیږي، کشمیر ته ځي، حتی د چین طرفان ته ځي چې په طرفان کې د زردشتي مذهب وسی پیروان لاته روسه ژوند دي او فعالیت لري او د معنی مفکورې پیروان هلته فعال دي. معنی یو شرقي عالم دی د همدغه زمونږ د سیمې چې خ او بد دوه مهم اصل ګڼي او د معنی ټوله مفکوره د خ او بد په مجادله کې نغښتې ده. د معنی مکتب پیروان طبعا د اسلام په خپرېدو سره شړل کیږي، تبدیږي او اوس نو د اسلام په څنډو کې ژوند کوي، د هغوی سره ګوري، د هند برهمنانو سره ګوري، د بودیزم د مذهب سره آشنا کیږي، او د ده فکر د هغه شرعي چوکاټ نه ډیر بیرون وځي. بیا درېیم وار هم مکې ته ځي او هلته حج کوي، خو چې بیرته راځي د ده په تبلیغ کې هغه د مبالغې حد هم تیر شوی دی. نو د یو خپې خلک راټول دي، د معاصرو صوفیانو ورسره ورانه ده، ځکه چې د ده بې پروایي د هغوی دپاره خطر جوړولی شي. د فقهاو او د زاهدانو ورسره ورانه ده، ځکه چې د شریعت هغه ظاهري پیغام د دی په هغومره حرمت قائل نه دی لکه په ټولنه کې چې ورته ضرورت دی. سیاسي قدرت هم د بیلابیلو اړخونو نه ګواښیږي او د دغسې یو حرکت زغم پکې نشته، نو په ده باندې ډېر زر د تکفیر حکم کیږي.
استاد منلی، مخکې له دې چې د ده د ژوند دغه ډېرې مهمې برخې ته، یعنی د تکفیر د تور په حصه کې خبرې وکړو، تر اوسه چې تاسو کومې خبرې وکړې زه یوې نتیجې ته ورسېدم چې آیا تاسې دا نتیجه منئ که نه؟ عباسي امپراتوري د اوج په دوران کې وه او ډېره پراخه وه، او منصور هم ډېر ګرځنده سړی و، چین او هندوستان او خراسان او کوم کوم ځایونه یې ولیدل، او له مختلفو کلچرونو او فکرونو او مفکورو سره آشنا سو، او د زنګیانو شورش یې هم ولیدو. که د ده د نظریې یو مثبت تعبیر کوو، نو دا یو وحدت الوجودي و، یعنی ده غوښتل چې دغه ټوله دنیا یو وګڼي. آیا ویلی سو چې ده په حقیقت کې غوښتل چې دغه خوره وره دنیا چې ده، دا خوره وره قومونه چې دي، خورې ورې عقیدې چې دي، او دا تضادونه چې دي، حتی هغه د مانی ثانویت چې دی، دغه ټولو سره رایوځی کې او وینغاړي، یعنی له دغو پراخو تضادونو نه د الهام اخیستی دی او وحدت تللی دی.
د خپل چاپیریال د مختلفو نظریاتو نه الهام اخیستی دی او د ده فکر په دغه چوکاټ کې جوړ شوی،
یعنی له هغو تضادونو خورو ورو حالاتو سره د ده فکر په یو ډول سره یو عکس العمل بللی سو.
یو عکس العمل بللی شو، مګر دا چې دی په شعوري ډول وغواړي چې د دغه نظام په مقابل کې، دغه نظام د کمزوریو په مقابل کې ودرېږي او هغه سره راټولې کړي، فکر کوم چې دا به یو څه مبالغه وي. دی د شهرت غوښتونکی ښکاري، ځکه چې هغه خبرې چې دی کوي په عام محضر کې چې نور صوفیان یې پټوي، په ده باندې خلک راټولوي، او ظاهرا د ده دا خوښېږي. د 1300 کسانو په ملتیا چې دی حج ته ځي، دا هم د شهرت غوښتنې یو اړخ بللی شو. دلته په شرق کې چې دی مریدان ساتي او د هغوی سره اړیکې ټینګوي، دا هم د شهرت غوښتنې او د قوت غوښتنې یو اړخ بللی شو. د ده ملګري لکه بایزید بستامی او حسن خرقانی او دا نور چې د ده نه ځان په څنګ ته کوي، هغه هم شاید د ځان د ساتلو په خاطر وي. نو د ده په فکر باندې د ده د عصر تاثیر په طبیعي ډول ډېر مهم دی. د ګرځنده سړی د هر ځای نه یو څه راټول کړي دي، او بالاخره دی غواړي چې دې ته یو د خپل ځان د اقناع دپاره یو انسجام ورکړي. نو هغه د دغه وحدت الوجودي فلسفه چې د ده نه مخکې پیدا شوې ده، او وحدت الوجودي اصل منل شوی اصل دی په دغه وخت کې په ځینو حلقو کې، مګر په ښکاره ډول نه بیانېږي، ځکه چې په ښکاره ډول دا د شریعت سره په ځینو ځایونو کې په تضاد کې راځي، او د شریعت سره مقابله په دغه وخت کې شریعت جوړېږي یو ډېر سخت کار دی. د سیاسي، فرهنګي او فلسفي چاپیر په نظر کې نیولو سره د منصور ځای په عراقي ټولنه کې، په عربي ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې نشته. نو په ده باندې د تکفیر ټاپه لګول کېږي، او د المقتدر په وخت کې د
عباسي خلیفه
د محاکمه کېږي. د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي. دا په خپله چې د ده محاکمه 9 کاله دوام کوي، دا په دې معنی ده چې د په دربار کې په کافي اندازه روابط لري. څوک د ده په ملاتړ کې ولاړ دي، څوک د ده په مخالفت کې ولاړ دي. د پخپله داسې مقام نه لري چې د ده سره مخالفت د ده د شخص سره د مخالفت په حیث وپیژندل شي. حتما د ده سره مخالفت د یو بل چاته د ضرر رسولو په خاطر هم لازم ګڼل کېږي، د ده نه ملاتړ د یو بل چا د ملاتړ د حاصلولو لپاره هم لازم ګڼل کېږي. دا د دربار په لوبو کې ورداخلیږي، او له همدې امله دی بندي کېږي، بیا د بند نه تښتي هندوستان ته راځي، بیرته د هندوستان نه چیزې بیا نیول کېږي، او په وروستي ځل باندې هم چې دی محاکمه کیږي او د ده د مرګ فتوا صادرېږي. نو په لسګونو عالمان سره راټولېږي، داسې وړوکې خبره نه ده، لسګونو عالمان به سره راټولېږي د بغداد د قاضي تر مشرتابه لاندې چې محمد ابن یوسف د امام ابو حنیفه شاګرد او د حنفي فقه تدبینونکي د دغه قضایي هیئت مشر دی.
او استاد بنل خپل د منصور هم له سنی کورنۍ سره تعلق لري، او په هغه وخت کې د سنی فقه حاکمه هم و.
سنی فقه حاکمه د شیعه نظریات راوتلي دي. جعفر ابن صادق پا په دغه وخت کې خپل نظام جوړ کړی دی، یعنی فقهي نظام جوړ کړی، جعفری نظام جوړ شوی دی،
البته وفات دی،
وفات دی په دې وخت کې، او د اسماعیلي نظریاتو پلویان هم په خصوصا په مصر کې په پرمختګ کې دي. نو دا یو ډیر خوځنده فکری ماحول نمایندګي کوي. د ده د محکمې نه وروسته دی په مرګ محکومیږي، او د اتار په وینا 30,000 کسان د بغداد میدان کې راټولیږي او د ده د مرګ ننداره کوي.
او استاد منلی، اتار خو تر منصور څو پیړۍ وروسته اوسېدلی دی، په دې راوروسته پیړیو کې بیا وار په وار منصور په ذهنونو کې ډیر غټ سوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د اتار خبره به څومره سړی مستند وبولي، خو د ده د دې مرګ په کیسه کې چې داسې یو بله ډیره مشهوره خبره کیږي، وایي دی اول وواهه، بیا یې لاسونه او پښې ورغوڅې کړې، بیا یې اعدام کړو، بیا یې وسوڅاوه، بیا یې د ده ایرې هم د جلې سیند ته واچولې. دا بیا په ډېرې واضح مخالفت باندې دلالت کوي. آیا دغه خبره دغه د دې اثر سره تعلق لري، د دې مر پیسې کې چې ویل کیږي، او کنه دا هم په وروستو پیړیو کې بیان شوې خبره ده؟
د دې د اثر سره تعلق لري تر وحده په وروستو پیړیو کې لوی شوې ده. د دې د اعدام صحنه په بغداد کې یو ډېره مهمه صحنه ده. بایزید بستامی چې د ملګری وو، د دې د مرګ په باره کې ځینې خبرې لري، همدغه نور کسان پس له مرګ د سر له تنې پرې کیږي، تنې سیزل کیږي، او سر یې څو کاله د خلیفه د مور په خزانه کې په هغه ځای کې چې دښمنانو سرونه ساتل کیږي، دا هم ایښودل کیږي. نو د ده مرګ یو وړه خبره نه ده، او په خپل ژوند د ده دلالت کوي چې منصور وړوکی کس نه و. د منصور د مرګ نه وروسته تقریبا درې پیړۍ د منصور شخصیت بیخي هیر دی، څوک ورته توجه نه کوي. اتار د منصور د مرګ نه درې پیړۍ وروسته راځي، او په دغه وخت کې د دب شاوخوا افسانه جوړی شوې. د هغه وخت دی چې عباسي حکومت خپل د هغه د تلای کلن تیر کړی دي، او نور د رنگیدو په خوا روان دي. نو په دغه حالاتو کې چې اتار د منصور پړه په تذکرة الاولیا کې تللی کی، تر ډیره حد افسانه ورسره ګټه شوې. درې سو کال ډیر زیات عمر دی،
او اتار خپل په چنګیزی حملو کې وشل کیږي.
اتار خپل په چنګیزی حملو کې وشل
کیږي، یعنی دغه سمانه ده چې مرګونه ډیری شي، قتلونه ډیریږي، او قربانی ته هم ضرورت ډیر پیښیږي. نو په دې وخت کې د منصور چهره د تاریخ له دوړو راوځي او روشانه کیږي. دغه څه وایي
قربانی د زلولو وخت دی، او د قربانی د زلیدلو وخت دی.
البته استاد منلی، تر اتار ډیر پخوا په کشف المحجوب کې دغه حجویری داتا صاحب داتا گنج بخش دی هم لیکي چې زه بغداد ته تللی وم، هلته د منصور کتابونه ما ولیدل، او منصور لوی سړی دی، دی ستاینې کوي. یعنی لږ مخته هم یادېدو
یادېده، مګر په دغه سطح نه و چې
داتار وروسته
دی. خلیفه د ده د اعدام نه وروسته د بغداد کتاب پلورونکي راټولوي، او د هغوی نه ژمنه اخلي چې نه به د منصور کتاب اخلي، نه به یې خرڅوي. دا هم د یو ډول فرهنګي بندیز لګولو نمونه ده چې په دغه وخت کې لیدل کیږي، او د منصور د کتابونو اهمیت ښیي. د منصور په اړه ویل کیږي چې ډېر زیات کتابونه لیکلي، په لسګونو کتابونه یې لیکلي دي چې اوس په لاس کې نشته.
او د عربي شعر دیوان خشته،
د عربي شعر دیوان شته چې په هغه کې تقریبا دیرش یا څلوېښت شعرونه دي، وړکی دیوان ګوټه دی، او شطحیات پاتې دي. شطحیات هغه خبرې دي چې د عادي عقل سره اړخ نه لګي، او د ځینو استادانو په تعبیر باندې زموږ اوسنی چټیات د همدغه شطحیاتو نه راغلي دي. شطحیات په صوفي حرکتونو کې یو عامه خبره وه، ډېرو صوفیانو شطحیات لیکلي دي، یعنی داسې خبرې کړي دي چې عام فکر ورته نه رسیږي یا معقول انداز نه لري. مګر وروسته بیا پکې د تصوف د اصولو په رڼا کې سړی کولی شي چې بعض شیان پیدا کړي. دغه دوه شیان د دیوان او شطحیات تر موږ رارسېدلي دي، نور آثار یې موږ ته نه دي راپاتې. خو مشهور آثار و، مهم آثار و، او خلکو اخیستل، خلکو لوستل. نو پرته له شکه چې ډېر مهم کس و، البته که اتار دا خبره مبالغه وګڼو چې 30,000 کسان د ده د اعدام صحنې ته راغلي، نو کم له کم په زرګونو خو راغلي وو. بایزید بستامی چې یو ځای کې وایي چې کله چې دی ووژل شو، نو ما باندې دنیا تنګه شوله، او د خپل زړه د تسلۍ په خاطر لاړم، د ده د زوړندې جنازې لاندې مې مونځ وکړ تر سهاره، او د سهار په مانځه کې ما باندې له پاسه غږ وشو چې په زړه کې دې چې څه دي هغه ووایه. نو ما ویل چې په ده باندې دې ولې دغسې وکړل، او له پاسه راته جواب راغی چې مونږ ده ته یو سر ورکړه، د خپلو اسرارو مرته یو سر ښکاره کړه، او هغه د دې سر د زغمل ورتیا نه درلود، هغه فاش که او څوک چې سر فاشي د هغه همدغه سزا ده. د اسرار ښکاره کول په تصوفي حرکتونو کې یو نامنلی اصل دی. نو د خپل ژوند باندې مهم کس دی، پس له مرګه شاید بیا هم خواره واره مریدان ولري، دوستان به لري. دا تګنج بخش د ده یادونه کوي، بغداد کې چې دی وچ باد د کتابونه ولیدل، شاید چې دا یو مبالغه وي ځکه چې کتابونه یې په لاس کې نه وو په هغه وخت کې، مګر په طبیعي ډول به داسې حلقې پیدا لیدلې وي چې د منصور یاد یې درون ساته.
استاد منلی، د منصور په ایسه کې کله دغه بحثه یو څو ټکې راوباسو. یو منصور ځکه وژل سوی دی چې د هغه صوفیانه ځینې پټ رازونه چې صوفیانو به عامو خلکو ته نه ویل، هغه یې عوامو ته وویل او د دې اعدام ته لاره پرانیسته. بله خبره دا ده چې دی هم د شهرت شوقي و، یو پخوانۍ کلمه ده واقعیت طلب، یو څوک دی ماجرا غواړي. د ده په طبیعت کې دغسې یو شی هم شته چې ماجرا وي غواړي، او ګمان کوم دا ارزو یې ډېر ښه پوره سوې ده. تر اوسه په افسانو په روایاتو په شعرونو کې ژوندی پاتې دی. بل یو بل اړخ پکې دا دی چې منصور یو وخت هیر دی، دا یو وخت بیرته لویږي. له دې نه سړی دا تاریخي زده کړه کولی سي چې په تاریخ کې کله چې یو څوک بیرته لویږي د یو ضرورت په اساس لویږي، کله چې یریږي بیا د هغه وخت ضرورتونه ورسره غوټه نه وي، بیا بیرته یې ایر سي. ما دغه د جهاد په کلونو کې ما ډېرې کورنۍ ولیدې، زوی به پیدا سو، منصور نوم به پکې شد. ګومان کوم دغسې یو نتیجه هم له تاریخ اخیستی سو.
پرته له شک چې داسې نتیجه ترې اخیستلی شو، که همدغه زموږ د بحث نتیجه شي، فکر کوم چې دا به یوه ډېره ښه نتیجه ګیري.
استاد منله یوه خبره بله هم کوم له دې نتیجې وروسته. د انسان ذهن دې ته ډېر مایل دی چې ځینې کسان اعلی مثالونه وبولي، که دوی اعلی مثالونه وي هم نه خو ډېرې لویه وي، پهلوانان به ډېر تیر سوي، خو زموږ زړه دا غواړي چې رستم ډېر لوی کو. د انسان دغسې یو تمایل هم د ده په ډېر مطرح کېدو کې نقش لري، او تنها دا د منصور نه دی، ډېر خلګي ګمان کوم دا د انسان یو قسم یا کلتوري غوښتنه ده یا فطري غوښتنه ده، خو یو اعلی مثال او ماډل یې پکاري.
د انسان فطري غوښتنه ده چې مخکې باید اعلی مثالونه ولري، یو ډول ایډیال باید ولري چې هماغه خواته لاړ شي.
او که هغه ایډیال غومره ایډیال هم نه وي لکه دی چې دی، باید په لوی لاس هم په ایډیال بدل کړي،
په ایډیال بدلوي او تاریخ ورسره په ځینو موارد کې مرسته کوي. د دې بحث د ښکلې خاتمې لپاره غواړم چې د منصور یو شعر چې ما له انګریزي ژباړلی دی تاسو ته وړاندې کوم.
ارشاد:
زه هغه یم چې پرې مین یم، زه هم هغه یم چې پرې مین یم، چې پرې مین یم هغه هم زه یم. موږ یو دوه روحه یوه کالبوت کې، که ته ما وینې هغه لیدی شي، که هغه وینې دواړه درښکار.